دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی یو ساعت خبرونه 3 بجې دوام کوي. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي 9 د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وای اوسم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو طالبان څه وای؟
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته و اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، خو د ازادي راډیو خپرونې له کلونو اوري او مینه ورسره لري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي. ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنې کې 4 کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. دا هم وری چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري وروستي پړاو ته نږدې سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. په پیل کې لسفی ولا ستانک زینه خبرونه اوري.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان دي له افغان خبریالانو سره هم ښه چلند وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته استوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 6 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې ده، او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو لخوا تېرونې د یوه ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه څرګند شول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګري ډلې فعالیت کوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي، او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوشیټډ پریس اژانس د مایکل کیټینګ هغه خبرې راخیستې چې د بریتانیا سکای نیوز ته کړې دي. زما په فکر د افغانستان د خلکو پریښودل او خوشي کول به دا ملت په سوالګرو بدل کړي، چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه دی، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتي برخه کې هم بدې پایلې ولري. ښاغلی کیټینګ زیاته کړې چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي، او د مخدره موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي څرخ ورسره وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې پورز د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2.6 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، چې دا له اټکل سره سم یو کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټه رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سی کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. او ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را په دې خوا د اتریش پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنګټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادو ته تللي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسېدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 2:06 سوې د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. مؤید یوسف چې خپل هیواد یې له ترهګرۍ سره په ملاتړ تورن دی زیاتوي چې د افغانستان په ختیځ کې ترهګري ډلې په منظم ډول فعالیت کوي. خو د مؤید یوسف د خبرو برعکس د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې تیره 40 کلنه بی ثباتي او کړکیچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. دا هم پرې ډېره تفصیل.
داسې مهال چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنې، له ترهګرۍ په ملاتړ او افغانستان ته د ترهګرو په استولو تورن دی، د ملي امنیت سلاکاري وایي لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کیږي. مؤید یوسف د پنځشنبه په ورځ د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظم ترهګري ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په خبرګون کې وایي افغان خاوره د هیچ چاپز نه کارول کیږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسی دا د صحیح چاته به اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي، موږ هیله لرو چې هغه هم حل شي.
خدا سه مهال چې راکېږي طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې لري، آیا د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره په یو ګواښ بدلیدای شي؟ شنون کې عبدالباری عارض هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان هغه کسان نه دي چې د پاکستان په وړاندې درېدلې وي یا ودرېږي. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو 40 کالو کې طالبان د پاکستان سره په لوڅ او پټو اړیکو باندې تورن و. مطلب مې دا دی چې پاکستان او طالبان اوږدمهاله تودی اړیکې سره لري.
لبل پلاوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاست او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلونه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړ پوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستاني صدر اعظم زیاته کړې دا زموږ مشترک نظر دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره په دې هیواد کې د اقتصادي سقوط او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم ټینګار کړی. پاکستان داسې مهال د افغانستان له خاورې د اندېښنې غږ پورته کوي چې هیواد یې د ترهګرو د ملاتړ له امله د نړیوال بانک په خړ نوم لاړ کړی او تر خواهی د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو تل له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی.
ومردل چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خو طالبان دا موضوع ردوي. د پاکستان دغه چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې په وروستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې او چاودنې زیاتې سوې دي. په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنې کې 4 کسان وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
د ویکپټ څخه 380 کیلومتر لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د جنوري په 28مه نیټه و چاودنه سوې ده چې له امله 4 کسان وژل سوي او نه نور سخت ټپیان سوي دي. د پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ډیره بوکټي په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پرزرایم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې وسوي او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناڅرګندو کسانو له لوري هلته د مځکې لاندې د پټ کړل سوي ماین له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سمدلاسه د ډیره بوکټي وځایي روغتون ته رسول سوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعه سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې لیویز او سرحدي اسکر د پیش وځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیش ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیش کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي په تې محمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشیني څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګرۍ په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه یوازې نسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیانې به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګرۍ په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښه کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړی و. بل غاړي ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په ویشتمه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په کندوز ولایت کې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې شاوخوا 515 جریبه ځمکه کې میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي دي. د طالبانو د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت بېګا ناوخته په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرنې سرپرست وزیر دغه ولایت ته په خپل رسمي سفر کې له یاد ولایت څخه په تیرو پنځو میاشتو کې د حکومت خزانې ته د شاوخوا 90 میلیونه افغانیو د عواید د ورتګ خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې د وزیر په حواله ویل شوی چې په یاد ولایت کې د ځمکو له غاصبینو سره د چټکې مبارزې په ترڅ کې شاوخوا 5000 جریبه ځمکه له غصب نه خلاصه شوې او د حکومت په واک کې راغلې. د کرنې وزیر په داسې حال کې په کندوز ولایت کې د کرنې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له یاد ولایت نه په تیره کې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ کروندګر اصلاح شویو تخمونو او لازمي ماشینرۍ ته د نه لاسرسۍ په صورت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په جوزجان ولایت کې 250 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د پروژه د اکټیډ او یونیسف ادارو په مالي همکاري د یاد ولایت په مرکز شبرغان کې پلی شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یاد پروژې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې اکټیډ او یونیسف له دې وړاندې په یاد ولایت کې شاوخوا 4000 کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره کړې وه او د وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې به هم یاد ادارې لزر کورونیو ته د څخاک پاک اوبو زمينه برابر کړي. ل جوزجان ولایت نه د څخاک اوبو د کمښت راپورونه تل ورکړل شوي او دلیل هم په دغه ولایت کې د نفتي موادو څاګانې په ګوته شوي دي. ل بلې خوا بیا د یادې ستونزې د حل لپاره په تېر حکومت کې هم په زلونو د اقدام خبره وشوه خو پایله یې روښانه نه وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 2.3 پوله، یو ایرو 104 افغانۍ 3.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 101.3 افغانۍ 15.3 پوله، یو سعودي ریال 6.5 افغانۍ 6.3 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 4.3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.55 افغانۍ.
د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري ورستی پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي ناڅرګند دي چې کېدای سي د خبرو پر بریا اغیز ولري. اسمت څاروانه نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبري ورستی پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپدېخوا د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته تللي دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبري ورستی پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبري بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اټومي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکي شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس دی په فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارس د ایران د اټومي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوي و خو تر اوسه نوموړی نه دی خوشي سوی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغي اخته دی او د دې لقبله علي وزیر 13 یو شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعت او علي وزیر ماتوي طبيعت صحیح نه وي چې بلډ پرشر مې های دی بیگا ټول شپه مې د جیل په اسپیټال کې تیر کړی دا او چراغلې نوم طبيعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت نه اجازه توختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلو چې د فیزیوتراپی کیږي خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړي چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښتې چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایس ای سجاد علي او ایس ای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو ما په خپل جرم مکمل کړ او دین علاوه جیل سپرنٹینڈنٹ چې د سند گورنمنٹ ته خط لیکلی دی، اجازت غوښته چې علی وزیر د دې ځای نه د کراچۍ نه بنو ته منتقل کی.
د جیل چارواکو علی وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علی وزیر د سوراب بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13 د پاکستان سپریم کورټ لخوا ضمانت منظور کړی شوی، خو علی وزیر د شالتیب ټاون په مقدمه کې بندیوان دی. او بیا په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د شالتیب ټاون په مقدمه کې خپله پریکړه محفوظ کړي او د جنوري 1 نیټه یې د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند د کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علی وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولېږلی شي. د جنوري 5 چې دوه پولیسو گواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل، دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې 1 ورځ وروسته پولیسو درج کړي وه. د دسمبر په 2006 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علی وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړي وه. په دې مقدمه کې نیولې شوي د پی ټی ایم کراچۍ 3 غړي د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي. او بیا د نومبر په 13 د علی وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ 3 ججانو بنچ منظور کړي، خو علی وزیر په کراچۍ شالتیب ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. علی وزیر چې د دسمبر په 2006 په پېښور کې نیولې شوی وو، د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. د جنوبي وزیرستان واڼا سلګونو اوسیدونکو د قامی اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي. او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ، کوئټا، ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده. او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي. د علي وزیر په ضد د دسمبر 2006 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دعوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله د دواړو سترګو له نعمت څخه محروم دی، خو د آزادی رادیو خپرونې له اولسو کلونو راهیسې اوري. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په مشکی کلی کې د یو خټینو سپیرو کور په چوتره کې شاوخوا 40 کلن تورتی یلی سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو ورچولی، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له آزادي راډیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګي چرګان په خاورو کې مشوکي وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلي ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناست سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوختي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوس ښکاري چې د غریبوي، بېکاري او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1991 کال د سلواغې میاشتې په 13 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هر کاره یې لاس اخیستی او یوازې آزادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له 13 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دي پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس ته دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له 1 تر 2 ورځې دونۍ آزادۍ راډیو اوري.
نو آزادۍ راډیو زه قریب 10 کاله راهیسې اورم، نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي. او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې د خبرونه وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څونه وینې، خو د زړه سترګې بنا دې، هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په صفو کې ده، کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي ډېرې په مینه اورم ډېر وخت کې. قریب کده سے هم درته وایم مبالغه بنه ایس په میاس کې هم لماچ په یو ورځ د ازادي راډیو خبرونه نه تیر سوی، نو دایمي اورم کوم موبایل کې وي کار رادیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادي راډیو له ډیری همکارانو سره شی اړیکې لري، وجه یې هم د دغه راډیو د شو خبرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشی دل دی. د زیاته ویل دی عمل یې هڅه کړي چې له ډیری همکارانو سره یې اړیکې ټینګ کړي دي.
د ازاد راډیو ډېر همکاران نو سره ما دې لپاره هم اړیکې نیولې دي سي ما دې د ازموینې لپاره، حتی ځینو ولایتو کې دېزو نه پېژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي سي. دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړې په خبره نه یادېږي چې یوه ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وي اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم په اطرافو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر قشر خلک چې دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي که کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم قشر سي داسې اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکري، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون تر څنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې تر څنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هېواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله تر څنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي له کبله غبرګون شووالی دی. جزئیات په یو راپور کې اوریدای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبه ورځې د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلی او یو اعلامیه کې لیکلي، طالب وسلوالو د جنوري په 26مه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغه غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هیواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل شوی، او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي، خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کیږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوی، طالبان هر ورځ خی چې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څانګې تر خوا د لیګ او له طالبانو غواړي چې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه کانفرانس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخه ونیوله او د فدراسیون دوه تنه یې د دوو ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي، خو له طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره تر سره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. کیا د رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځ ته کړي، واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي، نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالی پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې خپل رسنۍ فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا دریز بعد رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوسنۍ ستونزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري آزادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبریالانو د نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه هم جوړه کړي، په دې دلیل چې خبریالان ونشي کولای چې خپلې ستونزې په لوړ غږ حکومت ته ورسوي. دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي، په دې ډول به ستونزې نورې هم ډېرې شي.
واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورځ تر بلې ډېری. یوازې دومره نه، بلکې له خبریالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمېرې هم شته.
دولس نیمې بجې سوې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدلی سئ. خو اوس له سپي الله ستانکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. او ډیپلوماتان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماتانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګ د هغوی د تولید او د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشري ناورین به رامنځته شي.
کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوي هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي.
دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشو له امله کرکره څخه کوي.
چرسې واخله هغه به لږ ګیج کولی کنه دا فکر به هغه داسې ګیج به کړی کنه په ولاته به سخت نشه لري کنه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ته له دې بلا څه غواړي؟ هغه ده میله ده موسیقي یاران دي بنډار تود دی. ته درځه زم درپسې درځم.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه. دا محکمه چې درې غړي به ولري، مسؤلیت یې دا دی چې له نشه یي موادو سره تړلې ټولې قضیې به څیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي. تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډیر واړه بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت لوی سنوري لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته، اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشه یي موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوي خان محمد د قاضي، عبدالله طایب د مفتي او مولوي الفت د محرر په توګه ټاکل شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات به په راتلونکي وخت کې پراخه سي او د نشه یي موادو اړوند ټولو اړخونو ته به پاملرنه وسي.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کېږي. همدا پخپله یو پرمختګ ده. دا به په تدریج سره رشد کوي، په ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هېواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې. دې محکمو په کال کې د علني اشکار غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق 1500 دوسیې څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول. د نشه یي موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 5 قاضیانو کار کاوه. د ولسي جرګې پخوانی غړي خواجه پښتون په تیرو شپږو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو ډېروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل ښیي چې دا حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی.
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري، نو په هغه خاطر دی چې دوی دوه قاضیان او یو څارنوال ټاکل دي چې په کچ پانی سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده، سیمبولیک. مګر عملی کومه جنبه نه په تیرو شپږو میاشتو چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدي لپاره یو قانون جوړیږي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي، بیا په هغه صورت کې به شاید خپل تشکیلات ډېر کړي. په موجوده شرایطو کې د دې تشکیلات
د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي راپورونه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستیو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولي دي، خو په دې کې د نشه یي موادو یو لوی قاچاقونکی هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه 2 کاله وروسته هم ناوړه اغېز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشې پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزوري په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شعیب احمد موږ ته د هغو ورځو کیسه کوي چې نشه یې کوله، هغه ورځې چې دی د پوهنتون محصل و. که څه هم په ژوند کې یې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرې ایښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ورکمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې وڅکوي د اته څلوېښت ساعته د هغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوئ یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصافته په مغز کې، نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی چې له وکال راهیسې یې نشه پرې ایښې ده وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې وا زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبي څه وخورم بېګا لره رویږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه به نه ونو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د پنځه څلوېښت ورځو لپاره بستري کړل شي، خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د څو کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې تر پرېښودو دوه کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دا ور نه لذت وړي، دغه نور نشې مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې نه ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان سیړنې ښیي چې اعتیاد یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډېره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي، بشري ناورین به رامنځته شي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ان څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لرا تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. له بل پلوه طالبان ډلې ډلې معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه ورلنډ کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډیره جدي ستونزه ده. په تیرو شلو کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلی دي. ولی متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده وه، نه جوړښت موجود و، او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي وو. اکثر مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل، چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فلج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو دوی ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي، نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي ته څنګه ګوري؟ افغانستان به له څو ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډېر محدود و، په ښارونو پورې محدود و او د بستردارو کلینیکونو په شکل سره و. اوس که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکي کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یوه اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېره هلته معتادین دین هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څومره عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څومره مؤثره ده او څومره کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده او د دې تداوي فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوي کول، زندانونو ته اچول، توقیفول، سره له دې چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوعه درملنه نه ده، هیڅ نوعه ګټه نه رسوي، لا منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولی په مجرد دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندیدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهیدلاست چې معتادینو منزوي یا ګوښه کېدل د هغوی په روغتیا څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نعمان رشیدي خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په دغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عامل لري، د دې له خاطر چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغه معتاد نه دي، د سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات او کو استعمالوم، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي، او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي دغه کسان چې مخدره توکو استعمالي دا حوال انزوا خواته نزي همدغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه موتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل موتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل هم دا ده چې خلق دې تناسیت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکی توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلق دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشی کی بالاخره بیخی ځانوژنه نه کوي. اصلا دغه د مونږ هیوادوال د مونږ خلق په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلق کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا گوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی دا گوشه نشینی اختیار کوي. هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځانوژنه کوي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د پروان ولایت ګل محمد لڅلورو کالو راهیسی نه شکوي. دی وایي چې لمړی د دوستانو په واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتات شو. ګل محمد جاتوي چې د چرسو له عمله کورنۍ کرکره څخه کوي او باور نه را باندې کوي. دا چې ګل محمد د نشول عمله نور لسړ او ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپله د لخلی واورو
دریم صف ماتم می ویلې بیا غو می خوش کړه به نور کاریګری ته وګورځي د حالات اټلس کړي پوره بیا اټلس کړي کې مو کوژه وکړه بیا کوژه کو شکر 15 اولادان لرو دوه می بچان دي درې مینونې دي دا کاریګری وظیفه ده که خفتي وسی جامورته وو که بیلو کلنګ دا وظیفه دم کولای شو که ساختمانی کار وسی ګدام کولای شو. یو وخت کې د سه لاړو د خپلوانو د سه یو معاملہ وا یو هغه کنه بس مونته یو سیګریټ را کوي دا ته وخه کنه سینش په دی اروسی ده مړینا زینو زو خاملی نه ما ودس وینا ته قرزه نه پاره کی ورغلی دا یو دی ته و موزه مشکل نه دی تاسو لګی څونه قسم یو دوی میسیغه ک کله کله سم د سی وادونو د هبش یا یو د چاس بم وخل بلالو ایران ته اوس راغلی خپل کور کې د ژوندګي کو دا سه په کې راغلیږي تقریبا د ما څلور کاله به کې عزت نه کې د چرس وخلو او چرس وخل هغه بل گیج کولې کنه دا فکر به کړ دا سی گیج به کړ کنه و ولاته و سخت نشو لري کړه سړی کور کې خزه کوي اولادونه راوري ناموس راوالي هغه ته بچي کې فکر پام اوسيږي زه مطمئنه او صادق ځنه وایو بس عمل دی کنه ده کنه دغه نسوارم دی کنه سیګریټ ده کنه خالی عمل دی دود ده که کور ته لاړ شي خو سیاسري به تر شي د اولادو دی په درسي وای ته خپل دغه څه دی ته خو کې دی کنه خو سي ته خپل یو غرزيږي حرام خو شي نه دی د سن نسوار نه ولې سیګریټ ته چارت ته تاریخ ته پوره را پوره کنه هغه انسان بدن ته zarar رسوي هغه چی دی کانتواني ورولي اعتبار ته خاموي کنه سي هر ځای کې اوسيږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د ګل محمد په نوم لایو موتات څخه یو کورنۍ د نشول عمله کرکه کوي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د اسلام یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. د یو ورځ لخپل انډیوالانو سره میلې ته ځي خو خوخوی او موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال له بانډار څخه ولاړی یا ورسته اسلام هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډار پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګرټې وهم.
نو شجان نو شجان
نو شجان بابا ته وایې چې توري جو غوخه خورم
خوند خو قدر کوي دا نو چې اوس ماته وایې
د خاورو خوند والا کلری خوشي چټي شې دی.
نو چې خوشي چټي شې دی ته ولې وایې؟
یار کری اختیار درته وایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکم ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا ماخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده
کاکا؟ ما کله وویل چې زه چرسی کیږم، بس یوازې نن اس کوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه هم یو دود زه هم چې دا اوس کیسه څه ده؟
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله
ته راکه چې نن ځم در زمري نکو وهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سا مې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازه صبر خانه، خوایا څه خبره ده؟
تاسو لامره سره سم ولخره ټول معتادین را ټول کړل.
خخه څو نفره دي؟
سه 50 نفره دي.
ډیر ښه،
اسې نو معتادین ډیر دي، خو یوازې هغه معتادین مو را ټول کړل چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسېدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لست راکه.
دغه ده سر.
اسلم ولد الاداد. اسلم چېرته دی؟ دا دی پیدا مې که.
څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډري مې پیدا که.
صاحب د اسلم پوډري څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه که.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې م راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس یې دا دی.
ته را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو.
بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ته دې اسلام مورې؟
هو زه د اسلام مورم.
په یاد مو دي یو مې اشمخ کې چې راغلی وي چې زما زوی ورک دی.
هو بیخي مې په یاد دي. زما په څه څه دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بوېزه.
قربان دې شم بچی، خدای دې د بچو لکه مو وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420 22 11 23 24 8.